السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته خرغلاست. لومړی خبرونه. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې ایران افغانستان ته د داعشیانو د وختو په اړه معلومات لري، دوی سره دې شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله او په نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو شتون ردوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې وروستي بریدونه له خارجه واردو شوي وکړي. د طالبانو حکومت همدا ډول په وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو د کارکوونکو له نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د راپورونو او د یو شمېر خبریالانو له قوله د جولای په 12مه له طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه ښاغلی بیدار ودرو په سر باندې یو کڅوړه ورته وکړه او په زور یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفر ریډیو کې کار کاوه او برخلیک لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبریال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د 2020 کال په دوبی کې واقع له رسیدو وروسته طالبانو لسګونه خبریالان نیولي دي. مرتضی بهبودی چې افغاني او اصل فرانسوي ژورنالیست دی د جنوري له میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا زنداني دی. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیم اقا شیرزاد بنند انګلستان د کارډیف او د پرتګال د پورټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه د پرتګال په الګارو ښار کې ده. د پورټو او کارډیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پایل مخکې دا دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بللی دی. حلیم اقا شیرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. شیرزاد له هغو محدودو افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي. د طالبانو ضد وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې د جمعې په ورځ په بدخشان کې د څلورو طالب بندیانو د خوشي کولو ادعا وکړه. د جبهې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ځواکونو د پنځشنبې په شپه د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په فارغمانه سیمه کې د طالبانو څلور سرتېري ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او مهمات ضبط کړي دي. د ملي مقاومت جبهې زیاته کړې چې دغه طالب بندیانې د سیمه ییزو مشرانو په منځګړتوب بیرته خوشي کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامن سیمه کې وی 14 لک تر لګت سرور کسان شوبل کړي. د مامن په د پولیسو مرستيال ستار خان رسنوي ته ویلي چې او موټر د ریموت کنټرول بم په وسیله پناه شوې ده. هغه زیات تکړه چې ټپيان روختون ته لګول شوې دي. دا 14 یو ورځ سره هغه کې چې په خیبر پختونخوا کې په دوه جلا جلا بدونو کې 15 پولیس ووشل شو او دغه پولیس په ګڼون 12 کسان ټپيان شول. د ډېرې د بدونو مسولیت د ټي ټي بي تحریک پاکستان ډله پر غاړه اخلي. او د روسیې د استخباراتو په خوانه غړی چې د اوکراین د ارغل ماتره هم په مسکو کې نیول شوې ده. ګورګرګین د جمعې په ورځ په مسکو کې خپل کور نیول شوې او نامعلوم ځای ته وړل شوې ده. هغه د روسانو لخوا د کریمیا ټاپوزمه په اشغال کې مهم رول لوبولی و. ګورګرګین په روسیې کې پر اوکراین د روسیې د پوځیانو د بریدونو او ماتو په اړه نیوکه کړې وي. د ګورنی وکی د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته هم رسیدلې وي او هغه یې په سپکه یاد کړی و. د روسیې به محکمې پر ګور د افراطي فعالیتونو تور لګولی او کوم مجرم وپیژندل شي ممکن تر 15 کلونو زندان شي. روسیا د اوکراین د غل منتقدینو سره کلک چلند کوي او د روسیې لخوا د اوکراین د یرغل په اړه اکثر داخلي منتقدان یې بندیان کړي دي. مانانه چې ازادي رادیو اوري د دې خبرونې ډیره برخه په بخنه د دې خبرونې په دویمه برخه کې تاندې څنګهونی ز خبرونه هم خبريږي خو له هغه وړاندې د دې موضوعاتو تفصیل. امریکایي چارواکو یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارډ ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودلی دی. د نورستان په منډول کې د تیر شپې د راوتلو سیلابونو له امله ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول هم بند او له کانو ډک دي.
خلک په یو زانګو باندې تیریږي، باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لږ فاصله ده.
یو شمیر ولایتونو کې د رستورانتونو او هوټلونو مالکین وایي کار روزګاري خراب شوی او اوس د پخوا په پرتله ډیر خلک د خو خوړو لپاره نه ورځي. او په عراق، لبنان او ایران کې بزرګونو کسانو په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاجن نه کړی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري. امریکایي چارواکو یو ور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارد ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودلې. دا خبره رویټر ازانس د جمعې پورې د دې موضوع د باخبره مقاماتو په حواله کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنې د رئیس شاوخوا دوه کاله کېږي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني په امریکا او اروپا کې کنګل شوې ده.
د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د تفتیش ډله نه ده توانېدلې چې افغانستان ته د سویس د امانت له صندوقه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال په برخه کې د امریکایي چارواکو رضایت ترلاسه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تفتیش د امریکا لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانې وزارتي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز ته ویلي پلټنې د امریکا د خزانې وزارت هغه نظر بدل نه کړای شو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تر اړینو اصلاحاتو د مخه د سویس له صندوقه د افغانستان پیسې ور انتقال شي. د امریکا د خزانې وزارت دغه چارواکي زیاته کړي د افغانستان مرکزی بانک باید وخی چې له سیاسي نفوذ او لاسوهنو خالی ده. رویټرز ویلي دغه چارواکي اشاره د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د افغانستان بانک د دریو چار سنبالو طالب مشرانو پر ځای د مسلکي بانکرانو ګمارنې ته ده. امریکایي چارواکو ویلي دی وی بلې دریم ګړي ارزونې اړتیا هم وړاندیز شوي. اخو د افغانستان د پیسو پر سر د سار صندوق شریک مشر افغان امریکایي پروفیسور شاه مهرابي ویلي د ارزونه چې په مارچ کې بشپړه شوي او لا هم د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره ده نه ده کتلې. شاه مهرابي د افغانستان بانک د بورډ غړی هم ده. هغه رویټرز ته ویلي د افغان وجهي صندوق د شتمنیو کارول باید د نرخونو د ثبات او په بانکونو کې د کافي پیسو د موجودیت په اړه متمرکز وي، ځکه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د نشتوالي په صورت کې ټول مالي سیستم له خطر سره مخ شوی. ښاغلی مهرابي او هم د افغان صندوق بل مشر انوار الحق هدي چې پخوا د افغانستان بانک مشر او د مالی وزیر پاتې شوی ویلي د افغانستان بانک د تفتیش په اړه به هغه وخت نظر ورکړي چې کله یې ترلاسه کړه. د افغانستان بانک تفتیش لا رسنیز او عام شوی نه ده. د امریکا خزانه وزارت چارواکو په دې اړه هم ټینګار کړی چې طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک باید ثابت کړي چې د پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل پر ضد یې کافي کنټرول ترلاسه کړی او هم یو معتبر خپلواک څارونکی ټاکي. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي د افغانستان بانک په اړه زموږ ارزونې نه دي بدلې شوي. نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک په دې مورد څه تبصره کړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د نیویورک په فدرال احتیاطي بانک او پاتې نور 2 میلیارد ډالر په اروپا کې کنګل شول. په امریکا کې د کنګل شوو پیسو نیمایي برخه د امریکا د ولسمشر جو بایډن په امر په سویس کې میشت د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. پاتې برخه چې لومړی سر د 2001 کال د سپتمبر 11 د پیښې د کورنیو قربانیانو ته ځانګړې وبلل شوه لا هم له امریکا سره ده، ځکه د نیویورک یو قاضي د سپتمبر 11 د قربانیانو کورنیو ته د غرامت په توګه د دغو پیسو ځانګړي کول رد کړل. د افغانستان د شتمنیو په کنګل کېدو سره د دغه هیواد اقتصادي شرایط لا پسې خراب شول. د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېده او تر ټولو مهمه دا چې د لوږو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شو. د ملګرو ملتونو ارزونه ښودلې چې د افغانستان شاوخوا 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې یو برخه خلک آن له قحطۍ سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې یو میاشت وړاندې دراوتلې او سیلابونو له امله بند او ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول کندو کپر او خراب راتي دي. سیمه کې خلک وایي نه خپل کورونو ته خوراکي توکي وړای شي او نه هم ناروغان روغتون ته خپل وخت رسول شي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې څه باندې و میاشت وړاندې د شدید باران د اورښت لامل سیلابونه راوتلي وو چې په کې د منډول ولسوالۍ د کوراج روغتي مرکز او د منډول دواب ترمن سره کې لکاره بستلې ده. د سیمې اوسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حاجی جمعه ګل د خپل ماشومان سره د جمعې پورز دغه لستونز او خطر ډک لار په پخو وغلی وای په کوم ځای کې چې لار بند ده هلته خلک په پخو هم مزل نشي کوله او هر شی به سینته د غرزیدو غواخ موجود دي.
زنانه ډاکټر سره او من او نور ډاکټر صاحبان چې خپل معاشات ته یا خپل ضرورت لپاره منډول ولسوالی نه پیاده او ان د دواب ولسوالی صاحب ور په خلک په یو زنګو باندې تیریږي. باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لږ فاصله ده او لاندې ډیر تیز ده سین روان ده او په لپاسه یو زنګو اچول شوی ده.
خاغلی جمعه ګل را تول ناروغان د روغتي سانتیاو د نشټوالي په وجه په کورونو کې بې درملنې پراته دي او خلک د خوراکي توکو کمی سره هم مخ دي.
د خلکو ټول د خوراک او ټول د ژوند نګمالات چې شي دي 900 کیلومتر په خپل وګو باندې دي، په دې دوه پل باندې دي، یو زنګو باندې تیرې، بیا د کوراج د کلینیک مربوطه پل باندې تیرې، بیا خو چې کوم هغه موټر چیرته پیدا شي هغه د درې چند په کرایه باندې د خپل کلیو ترسې لغمان نه تر منډول رسوالی پر 800 کرایه اوس یو نیم زر لګیږي. نو یو بوري وړه چې د داخله خیال ته د خپل ځایونو ترسې او 100 روپۍ د کرایه ورکول کیږي.
د سیمې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سړک په پرانستلو کې ورسره مرسته وکړي او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. ځای چارواکي بیا وایي د سړک پاکولو او ترمیم چارې د سیلاب په دریمه ورس پیل کړي، خو سړک ته له غره غټې تیږې راخویدلې او داسې وسایل نه لري چې یادې تیږې پرې له سړک لري یا یې په چټکۍ له منځه یوسي. د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري آزادی راډیو ته وویل
استاتور خنشت نو بس لاسی کارونه دی په ماشینونو سره تقریبا ډیر کار شو دی، یو پنځه لس ورځې داسې تخمین کیږي چې بیا کارونه پاتې دي.
20 روپۍ مینه د کور کړی دی، کمر دی کمر چې
هغه وای اوس یې سرک پاکونکو ته ویل چې خپل کار دی چټک او زیات کړي څو لاره زر د موټرو د تګ راتګ جوګه شي. د نورستان منډول ولسوالۍ کې 13 میاشت سیلابونو ولسونه ته د مالی زیانونو اړولو سربیره د دواب او منډول ترمنځ 2 کیلومتره سرک په بشپړ ډول ویجاړ کړي. د کوراج بنسټیز روغتي مرکز ته وبختلې د 3 میلیونو افغانیو درمل او وسایل ترې وړي او اوس هم پکې د سیند اوبه روانې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جانسوب کوای د امریکا کانګرس په یو ولایت تصویب کړی چې پر بنسټ په طالبانو ته د هر ډول مرستو مخنیوی وشي. جانسوب کو د پنځشنبه په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې وویل د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوې او اندېښنې موجودې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه پښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو په خوای دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش یعنی سیګر وایي د امریکا کانګرس به یو لایحه تصویب کړي چې له مخې به یې له طالبانو سره د مستقیمو یا غیر مستقیمو مرستو مخه ونیول شي. جانسوب کو د پنجشنبې په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې دغه قانون د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې لخوا تصویب شوی او ټاکل شوی چې د یاد هیواد د سنا مجلس ته ولاړ شي. خغلی سوبکو په دې هونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړه شوې و زیاته کړه.
اوس مهال د استازو په جرګه کې کوم قانون چې تصویب شوی باید د سنا جرګې ته ولاړ شي، خو دا قانون د بهرنیو چارو وزیر او د مرستو رئیس منع کوي چې له افغانستان سره مرسته وکړي که دا مرسته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول طالبانو ته ورسیږي. دا یو جدي مسله ده.
خبر سوبکو دا مو ویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او دغه د اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه دا ویو اندېښنې موجودې دي. د نوموړي په وینا سیګار چې د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څرنګوالي او فعالیتونو د ارزونې لپاره او د دې لپاره چې آیا دغه مرستې د طالبانو لخوا کنټرولېږي او کنه معذب شوی و، څو ورځې مخکې خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره بشري مرستو ته دوام ورکړی او د 2021 کال اگست میاشتې راهیسې د دغه هیواد سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جانسوب کو زیاته وی چې د کانګرس غړي په دوه لارې کې پاتې دي، یو له افغانانو سره د مرستې مسله ده او له بلې خوا دوی په دې فکر کوي چې د دې مرستو څومره برخه هغه رژیم ته رسیږي چې د ښاغلي سوب کو په وینا دوی ترې کرکه لري. نوموړي شمالي کوریا او سوریه د بیلګې په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې پخوا امریکا له هغو خلکو سره مرسته کوله چې د هغوی له حکومتونو څخه یې کرکه کوله، خو په خبره یې اوس د افغانستان موضوع له هغوی څخه توپیر لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د طالبانو حکومت لخوا د مرستو د کنټرول او انحراف په اړه د راپورته شویو اندېښنو په هکله پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول اداوي رد کړي او مرستندویه هیوادونه له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي دي. ملګرو ملتونو تر اوسه د دې ادا په اړه څه نه دي ویلي چې ګواکې بشري مرستې د طالبانو له لورې کنټرولېږي او یا ګرځول کېږي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا تمه درلوده چې ملګري ملتونه داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه مرستې طالبانو ته نه رسېږي. یو له دغو کارپوهانو څخه طارق فرهادي وویل که د امریکا مرستې بندې شي له اړمنو افغانانو سره به مرستې کمې شي.
در دورې اول طالبو هم
د طالبانو په لومړۍ دوره کې امریکا هم مرسته نه کوله. افغانستان ورو ورو په یو منځوي هیواد بدل شوی و، اوس هم هغه حالت ته بېرته راګرځو چې د امریکا مرسته افغانستان ته کمېږي. طبعا له پخوا څخه نفوس ډېر شوی، ستونزې او بېوزلي هم ډېره شوې. له بده مرغه د خوړو او روغتیا په برخو کې له خلکو سره لږه مرسته کېږي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش د رنګوالی په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تل خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جمعې په ورځ په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسان سړکونو ته راووتل او په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاریونونه وکړل. تر دې مخکې لاریون کوونکو د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د سویډن پر سفارت یرغل یوړ او د سفارت د ودانۍ یوې برخې ته اور واچوه. تفصیلي راپور کې
په عراق، لبنان او ایران کې د جمعې له لمانځه وروسته خلک سړکونو ته ووتل او سوله ییزې مظاهرې وکړې، خو په بغداد کې بیا د چهارشنبې په ورځ مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې وې او قهرجنو خلکو د سویډن د سفارت په نیولو سربیره د سفارت د ودانۍ یوه برخه وسوځوله. د سویډن د ټي ټي خبري اژانس راپور له مخې، مخکې له دې چې مظاهره چند د سفارت ودانۍ ته ورننوځي، د سفارت کارکوونکي د امنیتي دلایلو له امله ایستل شوي وو او ستاکهولم ته لیږدول شوي دي. پرون جمعه د سختې ګرمۍ لاندې هم د بغداد په الصدر ښارګوټي کې په زرګونو کسان ټول شوي وو، هغه سیمه چې شیعه دینی عالم مقتدا الصدر پکې پراخ نفوذ لري. مظاهره چیانو چې قرآن کریم له ځان سره لیږداوه د سویډن بیرغ یې وسوځاوه. د بل پلوه د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې د ایران له ملاتړ برخمن حزب الله ملیشه ډلې لخوا په جوړه شوې مظاهره کې زرګونه کسانو برخه واخیسته. هلته هم لاریونوالو د سویډن بیرغ وسوځاوه. د بیروت د مظاهرې یوې ګډونوالې دعا عبدالنبی د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې وویل:
موږ په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوي پر ضد احتجاج ته راوتلي یو، او له ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له عربي او اسلامي نړۍ څخه غواړو چې له سویډن څخه خپل سفیران وباسي او سویډن بایکاټ کړي.
د حزب الله مشر حسن نصرالله د پنجشنبې په شپه په یو ویډیو وینا کې له اسلامي هیوادو د سویډن د سفیرانو د ایستلو غوښتنه وکړه. عراق د پنجشنبې په ورځ له سویډن سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د سویډن سفیر له خپل هیواد وایست او خپل شارژ دافیر بیرته له ستاکهولم راوغوښت. د ایران پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ. دا مظاهره د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده. په سویډن کې د یو عراقي تبا او دېرش کلن سلوان مومیکا لخوا د چهارشنبې په ورځ قرآن کریم تر سپکاوي د اسلامي هیوادونو کلک غبرګون وپاره وو. مومیکا په جون میاشت کې هم په ستاکهولم کې تر ټولو لوی جماعت نه بهر د قرآن کریم یو نسخه تر پښو لاندې کړه او څو پاڼې یې وسوځولې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د مومیکا دا کار د سویډن د حکومت د نظرونو انعکاس نه کوي. په ورته وخت کې هغه د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په سویډن کې د بیان د ازادۍ او د مظاهرو پر ازادۍ ټینګار وکړ. افغانستان کې هم د طالبانو حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ستاکهولم کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن اړوند بنسټونو فعالیتونه ودرول. د طالبانو له دغه اقدام وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یوې خپلواکې او بې پرې ادارې په توګه له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې له کلیوالو سره مرسته کوي او اسلام او افغاني دودونو ته درناوی لري. دغه کمیټې هم ویلي دي چې د قرآن کریم سپکاوی په کلکه غندي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي چې د زنیو لنډیز یاورو.
برایټبارت امریکایي آنلاین خبرونه په افغانستان کې د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې طالبان د هغو ښځو پر ضد چې د خپل قانوني کاروبار غوښتنه کوي له برقي ډنډو او وسلو کار اخلي. خبرونه په کابل کې د ښځو د سنگار خونو د مالکانو اعتراض ته اشاره کوي او لیکي د میرمنو د طالبانو د رژیم پر وړاندې بے ساري نافرمانی وکړه. د طالبانو حکومت د جولای په دریمه په ټول هیواد کې سلګونه سنگار ځایونو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل کاروبار بند کړي. برایټ پارت په دې اړه د بشري حقوقو خبرګونونو ته کتنه کوي او لیکي د طالبانو د پریکړه نه یوازې د افغان میرمنو لپاره د سنگار امکانات لمنځوړي، بلکې لسګونه زره ښځې هم بیروزګاره کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا د ځواکونو د بینظمه ایستلو په دوام وخت تل رسیدو وروسته طالبان د هیواد د بیوزلۍ او لوږې خواته بیایي. د برایټ بارت په لیکنه د ډیری سنگار ځایونو کارکونکي د خپل کورنۍ یوازینی نفقه برابرون کیدی. خبرونه د ښځو د اعتراضونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما خبرګون ته هم کتنه کړي. یونما په یو بیان کې ویلي و چې په زور سره د سولېزو اعتراضونو ځپل د افغان ښځو پر حقونو د تیری ورستای مورد او د ژورې اندېښنې وړ دی. په بیان کې راغلی چې افغانان له تشدد پرته د خپل نظریاتو د څرګندولو حق لري او واکمن طالبان باید پر دې اصل عمل وکړي. خو برایټ بارت لیکي چې ملګرو ملتونو دا نه دی ویلي چې څنګه به طالبان د دې اصل عملی کولو ته اړ باسي. انډیپندنت ورځپاڼې د هغې ښځینه قاضي خبرې نقل کړې دي چې په برتانیا کې د سیاسي پناه له ترلاسه کولو خوشاله ده. ورځپاڼه لیکي چې د یسرا په نوم د قاضي د طالبانو غړي د زندان د پنجرو شاته اچول، خو اوس له حده زیاته خوشاله ده چې برتانیا ځای ورکړی. یسرا چې د ورځپاڼې په لیکنه د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه ده، د 2020 کال په سپتمبر کې د خپل امنیت په خاطر له افغانستان ووته او دوه میاشتې په پاکستان کې په یو پټ ځای کې اوسېدله. نو موږ ته ویل شوی و چې د هغه پروګرام په اساس برتانیا ته نشیتلای چې د برتانوي ځواکونو همکاران له افغانستانه ایستل کېدل. خو دا 350 کلنه قاضي د یو خوندي ځای په لټه له نږدې 2 کلنو هڅو وروسته اوس لندن ته رسیدلې او د کورنۍ له هغه غړو سره یو ځای شوې ده چې مخکې هلته اوسېدل. یسرا چې د خپل خوندیتوب لپاره د مستعار نوم غوره کړی انډیپندنت تویلی، دا له هم باور نشي کولای چې د دې د مودو مودو خیالونه چې حتی په خوب کې هم د هغو د لیدلو جرأت نه لاره رښتیا شوې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
هلمند کې د هوټلونو او رستورانتونو مسؤلین وايي په دې ولایت کې زیات شمیر خلک کو د خوراکي توکو اخیستو توان له لاسه ورکړي. دوی له قوله د خواب پرتلای کار روزګار کمزور شوی او خلک هم د خواب پرتلخه خواړه نه خوري. دوی لاملونه د خلکو فقر او د توکو د بیو پورته کې بولی. ځنې نور ولایتونو کې هم د هوټلونو او رستورانتونو مسؤلین هم دا خبره کوي.
بیروزګاری ډیره ده، کار روزې په نسته، ځوانان څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي.
نور علي د هلمند ولایت مرکز په لخکرګاه ښار کې رستورانت لري او د دې په شمول نږدې 15 کسان پکې کار کوي. نور علي له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه رستورانت شاوخه یو نیم کال وړاندې د بیکاری لوبه خلاص کړی دی. د زیاتوی چې شپاړس کال زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري، خو رستورانت ځان او نور ملګرو ته د کارموندنې په هدف خلاص کړی دی.
لکه څنګه چې تاسو د افغانستان اوزا ورځ په ورځ وینئ چې اوس بیروزګاری ډیره ده، کار روزې په نسته، ځوانان څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک خارجي هیوادونه ته ځي څوک همداسې په اوبو کې غرق سي د مایانو د خوړلو سبب وګرځي. د انسانانو ژوند لکه څرنګه چې تاسو روزمره وینئ چې په ډېر مشکلات په سختۍ کې روان دی. نو ما ونه غوښتل چې زه وطن ترکم، وطن پرېږدم. پر هغه سربېره چې زه تقریبا تر شپږسم صنف مینې زده کړې کړې دي، کاري تجربه هم لرم. نو بیا مې وکول چې په هم دې مرکز شهر کې یو رستورانت راو پاسم ترڅو اول لمړی خپل ځان ته او دوم نور ملګرو دوستانو ته د کار زمينه برابر کړم.
محمد ولی د هلمند ولایت مرکز د لخکرګاه ښار یو بل اوسیدونکی دی او دی هم دغلته هوټل لري. دی په خپل هوټل کې چپس او جوس پلوري خو وای دی په خوا په پرتله کاروبار ډیر ضعیفه شوی دی. نوموړی لامل د خلکو بیکاري او بچکالي یادوي چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي او نشي کولای خواړه واخلي.
یا په خوا خوښه پښه سودای وي شکارونه اوس پیسې ګر سره ورکړي اوس نشته په خوا برکم کارونه نشته کارونه هم نشته چې بیکار هم دي
سناولا په لخکرګاه ښار کې د یو بل رستوران څښتن دی او دی بیا وای د پخوا په پرتله د توکو قیمتونه لوړ شوي دي. نوموړی زیاتوي که څه هم پیرودونکي زیات شوي دي خو ګټه ورته نه پاتې کیږي.
تر پخوا هم اوس مصرفونه ډېر دي، یو په دې چې ګرانی ده، دوم دا دی چې هغه د پخوا په رقم کاروبار اوس ګرده ته معلومه ده چې نشته، په ګټه کې لږ کمښت راغلی دی. ولې په خوا چې به یو شی په 2000 روپۍ وو هغه اوس په 5000 روپۍ دی. په خوا چې به مثال وریجې موږ سل کیلو په 10000 کلداري رانیولې اوس په 9000 کلداري رانیولې.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمېر وستونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي او 60% د هلمند بزګرانو وچکالۍ سخت ځپلي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او اوس ازادي راډیو ته ساسي را لګلي غږیز پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت باندې کې کېول سوالي د زمینداور څخه خبره کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې دا زندور ته دی حت را واسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. وبای پر یو سل واټیا غاز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سل متر ته شبکې دل واړي. نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په سل پیسه د کیچا پیسه د خلک بارسي وي دي. نو دا زندور ته دا والي یا کانال جر ته جر راو کاږي بوت ډیر نږدې منګر موږ منځکا وچه ده. دا غټه ساحه د ګور زار شاد واس خدرس شپته کاریزو اوس درې وسو کاریز لري من کاله ده. نو هله کوچ دا کار جر تر جر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکیو رسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو. د چشنګ اوبه لا نه لرو، 100,000 کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سړی برابروي.
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 شل 22 11 سلرويشت 201
پر همدا کشمیری آزادی رادیو تخپل غیږی پیغامونه راستول شي موږ په ساسه غی پیغامونه د آزادی رادیو په بیلا بیل خبرونه کې خبرو او ترڅنګ یې هغه پیغامونه چې پاتې دي یا دونه کوم چې هغه هم د آزادی رادیو پر اتونکو خبرونه کې حتما درته خبري کې ډیر مننه چې تر اوسه سره په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې او زلور ګرځو د مهم